سلامونه او ستوري مسی وخت ما زیګر زه به یې سوې نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مئی 18 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نخصه خبرونه په وروستي خبرې پلي کې مو زه عبدالحقاق قربان هله دا روغ جوړ او خوشاله یاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمی او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو خو په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
د فاټا استاد یوای د قبایلی سیمو عیني حیثیت با ډیر زر بدل کړ شي د نړۍ وو استر اقتصادي هیوادونو له افغانستان سره د همکاري ژمنه کړي او د امریکا ولسمشر بارک اوباما د هیروشیما ایټمی بمب بریج ساحه کتنه وکړه او د خبرونو تفصیل د پاکستان د قبایلی سیمو استاذ وایي چې ډیر زر به د فاټا وسنې حیثیت بدل کړل شي له خبر ایجنسی قبایلی سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاجی ګل نن مشال ډاکټر ویل چې د فاټا منتخب استاذو درې نکاتي جنډا جوړ کړی چې له پاکستان حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا اولس د خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان سپریم کورټ د کار دایره دی تر قبایلی سیمو وغځول شي
امید دے انشاءاللہ چی روجہ کے دا آر سا فائنل شی آگوں میں جنگوں نے روان دے مونگا مخبر مرگری اخبر ہے کہ میں جنگوں نے روان کری مونگا مرتخبر رپورٹ سیمنٹ کرو انشاءاللہ تعالی امید دے سے اثرہ پورے ریزل رہو
د فاټا د اني حیثیت بدلول لپاره د حکومت لخوا جوړې اصلاحاتي کمیټې د وو وړو قبایلی ایجنسیانو دورې بشپړه کړې دي اوس په د فاټا پارلماني غړي اهم خپل سپارښتنې یاد کمیټې ته ورکوي چې تر هغه وروسته به بیا یو پریکړه کیږي د سواته کمی جرګوي هلته له پوز او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ ژوند خوندې نه دي د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2000 نه هم کال وړاندې چې وو د دې جرګې یو مشر زید خان تیر مخام مشال لوتو ویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي سندرو دي یا سیاسي کارکونکو دي نو ټول په نخ دي او چې په خبره ده چې عام خلک مستل کی ټارګټ کی تر اوسه پورې په یو هم داسې سکیورټی ادارو یا فوجی اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوې دي او نه هغه ټارګټ شوي دي
له حکومت شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 168 ځایي مشران تر نخه کولو وروسته وژلي دي د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې پراتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرخزیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي د وزیر اعلی پروس خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبر شوي بیان کې ویلي چې حکومت به نرخزیانو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي نوموړي ویلي چې د علي شاه په نامه د یو نرخزي په وجنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي او درې ملزم به هم ډېر زر ونیول شي علی شاه دو ورځې وړاندې له هغې وروسته د پیښور په لیډینګ روغتون کې سا ورکړه چې اته ډزې ویشتل شوی وو د پاکستان په کراچۍ ښار کې په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي د کراچۍ پولیسو ویان د کمرزیب ستی وایي چې تیره شپه د ښار بیلابیلو سیمو کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې دوه شیا وګړي او یو پولیس سرتیری هم شامل دي د پولیسو په وینا چې د ښار په ملیر جعفر تیار سوسایټي سیمه کې نامعلومه وسلوالو تر کور د باندې پر ناستو کسانو ډزې کړې چې پکې دوه کسان وژل شوي او یو جوبل شوی دي متحده قومی مومنت ګوند بیا وایي چې دغه دوه کسان د دوی ملګري وو په جنګلو یې د اسیم او امیر حیدر په نمونو شوی ده د وسترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترګري پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي د امریکا فرانس کینیډا جرمني جاپان اټلی او برتانیې مشرانو نن په جاپان کې د جی وو له غونډې وروسته په یو پریکړه لیک ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د اروپي خوګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي د سرمشري دې په څنډه کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني مشال لري ته وګستئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړ. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړی ایټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګیډۍ کې خودله چې د هیروشیما د وژل شو په یاد کې ابدي شمه پرې بلیږي. نوموړي پر دې مهال ویل چې نړۍ په ګډه د دې مسؤلیت احساس کړی چې څنګه بعد دا ډول پیښو مخنیوی کوي. ولسمشر اوباما چې د اوو سترو اقتصادي هیوادونو تر سرمشریزې وروسته هیروشیما ته لاړې ویلي د سفر هدف یې په دویم نړیوال جنګ کې د وژل شو کسانو درناوی کول دي. خو نوموړي د بمي برید په تړاو بخنه غوښتل رد کړل. د 1945 کال د اگست پر شپږمه یوې امریکایي الوتکې د جاپان په هیروشیما ښار 15 کیلو ټن وزنی اټم بم غورځولی و چې په همغه ګړۍ کې یې شاوخوا 80,000 کسان وژلي وو. د نړۍ د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې 2 ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي. خو د جاپان، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، اټلي او کنیډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، ترګري، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو 2 کلونو کې لږ تر لږه 978 تنه په روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي. دا څرګندونه د سازمان په هغه رپورټ کې شوي چې پرون خپور شو. په رپورټ کې په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده شوي. د اتر دې مهارت مشال خبرونه اوس هم د کرنسیو بیو د موسم حال له سره ظهیر ورو.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 سلویخ او کم نه کم 3 بنو کې 1 سلویخ او 2 ویش او کوټه کې به زیات نه زیات 3 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مل اسرار الله مومن دا اوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. په روانه خبري غړي کې د جنو نورو مهم ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وایي جربه د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه د وزیر اعظم جوړې شوې کمیټې ته خپل سفارښونه وسپاري. خو د فاټا وکیلان چې د ویر لري چې کېدای شي دغه حیثیت هم دغه صفات شي که داسې وسی نو دوی څه پلان لري.
مونږ د فاټا نه فاټا کول د سټیټس ختمول موجوده د دې نه بغیر مونږ په هیڅ باندې چې کوم دې نه کمپرومایز کوو نه مونږ سودا.
پاکستان د جرمونو د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو راوستو اعلان کړی. خوایا د انصاف په نظام کې اصلاحات جرمونه کمولای شي.
څو پورې چې ادارو ته پراپر طریقے سره دا اغي چې ارګنایزیشن نشوي او دا کرائم روک تام دا پارا چې دې په صحیح یو سره چې دې اغي کار نشي.
او سواد کمی جرګوای په دې ځله کې د هدفي وژنو لړۍ تیزه شوی ده.
او د شوی د دې 2-3 میاشتو نه بیا دا د ګرینګ دې شوی شوه او خصوصا په دې تیر یو میاشت کې
یو شمېر نور ریپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سمه خبرونی د فایل ریپورت په داسې حال کې چې د وزیر اعظم لخوا ځخه د قبایلی سیمو د هایني حیثیت د بدلولو په اړه کمیټې جوړه شوې او هغه خپل و سفارښونو ته آخري بڼه ورکوي. د فاټا د پارلمان غړي وایي چې دوی هم خپل تجویزونه یا سفارښونه به ډیر ژر دغه کمیټې ته وسپاري. د کمیټې تر اوسه پورې د قبایلي سیمو د شپږو برخو کتنه کړې او هلته له مشرانو او ځای خلکو سره لیدلې او د هغو تجویزونه اخیستي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د قبیلی سیمو د پارلیمان غړي وایي چې د فټه د عیني حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي او دوی د پارلیمان غړي به هم دې لړکی خپل رپورت ډیر زر دغه کمیټې ته وړاندې کړي. لمشل ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فټه پارلیماني غړي شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبیلی سیمو ورستي خپلواکه جوړ کړي او د سپریم کورټ د ایرکا دی تر د قبیلی سیمو وغزول شي. نو موري زیاته کړه
امید دي چې چې روجه کې دا ارس فائنل شي هغه می دنګل روان دی موږ مخبل مرګري خپل کې می دنګل روان کړو موږ مر تخپل رپورت سبمټ کړو ان شاء الله تعالی امید دي چې اخر پورې ریزلټ راو.
مشال دي چې کل پدی اړه د قبیلی چارو ته زیاکار او د فاټا لایرس فورم چارواکي اجاز مومن نو پختل نو هغه وي د ځخکاري چې حکومت د فاټا اولسته یوازې د گلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو ولسته په هیڅ ډول منظور نه وی. اجاز مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دی بدل کړي په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمنګ مینیز هم سلیپ شو شاده شي وی دي او د کمیټه هم د خواهش ته چې موجوده سټیټس بحال وسه دي او موږ اوس هم د ریزلټ د دې کمیټه چې کوم رپورت ورکړي موږ دې ته انتظار کوو. کفرس کا دا دې چې کوم خبره کوي او دې دا چې رپورت راوستو چې په ریکنه موجوده سټیټس کو بحال پاتې شو را نو زمنګ تحریک صرف بدی وجه لوگ ان تک خاموشی ہو جدی رپورٹ سور گئی بے بتا سو کو رہی جاتے ہیں ایک دم کی نخت کیجیے گی اور اس کو ان شاء اللہ منگ سر قبائل عوام و قبائل زوانان کا جخ ولال دی منگ دا فاٹا نہ پاٹا کول دا سٹیٹس ختم ول موجودہ دتی نہ بغیر منگ پہ حص مانے سے کم دے نہ کمپرومائز کو نہ منگا سودا کو.
یاد دی وچ دروان کال دا جنوری پہ لمبڑی نیٹا فاٹا اصلاحاتی کمیٹی دا ممندو او بیارس دا باجول ایجنسی دورہ کڑی وا دروان میاشت پپیل کی یہ دا قبیلی سی مدو واڑو ایجنسو دا سرتا ورسولی د کومیرستو چې د کمیټه مشر سرتا جزیز رسنو سره خبرو کې ویلی وو چې دوی به ډیر زر خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د کومیرستو چې بعد د فټه د عین حیثیت بدلون په اړه فیصله کولی شي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د نرشجان لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او دوی ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د څانګې لخوا تیر ماښام په خپور شوي بیان کې راغلي چې د نرشجه د یو وژل شوي نرشجه علي شاه په وژنه کې ککړ دوه تورن کسان نیول شوي دي. د غلام غوث رپورټ له پېښور څخه اورو.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاوني خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړی ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علي شه په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولې دي او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علي شه په نوم یو خواجه سرا په لیډریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه وشتلې شوې وو او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرښځیان وژل شوي دي خو تېره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرښځیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده او په دغه غونډه کې نرښځیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
له پېښور څخه غلام غوث. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې د مجرم پېشه خلکو له جیلونو څخه د خلاصون د مخنیوي په اړه د پاکستان د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف یا کریمینل جسټس سیستم کې اصلاحاتو راوستلو فیصله کړې ده. د ویلي دي چې په دې لړ کې د ترګري مخنیوي لپاره کامی ادارې نکټا ته حکم ورکوي چې د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې پراخ اصلاحات راولي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد راوی اکرم خان راکوي.
د خبر پاڼې تر مخه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې نیکټا ته هدایت شوی چې جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې جامع اصلاحاتو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. د لړکی د قانوني چارو کارپو وکیل فهیم ولی وایي چې موږ له د جرمونو د مخنیوي قانون تر لاندې دا کتل پکار دي چې هغه څه وجوهات دي چې د یو مجرم مخنیوي نه کیږي.
هغه وجه دا ده چې کم هم د دې د تحقیقاتي ادارې دي او یا د دې د چې کم عمل درآمدي ادارې دي دا دواړه خپل کار په صحیح توګه
نورالم خان وایي چې د نورې نړۍ په شان پاکستان سره تر اوسه د خپلو وګړو په اړه مکمل معلومات نشته او تر اوسه پورې پاکستان کې سرشمیرنه هم نه ده شوې. دوی وایي چې اوس هم پاکستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د جدید آلاتو نه کار نه اخیستل کیږي.
نن سبا د پاکستان نه علاوه ټول ملکونو کې چې یو ډیټا وی چې داغي سره ټول ډیټا وی زمونږ دلته کې هر یو سره رجسٹر نه دی د هغه چې مکمل یې غلیسته سیکنډ هغه دای چاټر سکول د پاره چې بیا د دې باقاعده الڅه کې ایکسپرت وی هغه ایکسپرت موبایل باندې په هغه باندې هغه دومره کمانډ وی چې خپ آسانتیا سره دا یې کړیږي. نو دې د پاره چې صرف د سټیټمنټ یا یو اګنیشي کې دی سو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره دا اغي چې ارګنایزیشن نه شوی او د کرایم روک تام د پاره چې دی په صحیح یغه سره چې دی د اغي کار نه شوی.
د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې اصلاحاتو لپاره د سبو په سطح به هم کمیټیانې جوړول کیږي او دا کمیټیانې به مرکزی کمیټې ته تجویزونه ورکوي.
دا و رابیا کرم خان. د سوات قومي جرګې مشران وایي سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او د امن جرګو په غړیو بریدونه ډېر سوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی زیاته کړه چې په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو علاوه د چا ژوند هم خوندي نه دي. تفصیل د اسرار علمومند په ریپورت کې.
د سوات قومي جرګې یو مشر زید خان وایي په سوات کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي ولسی وګړي او پولیس. د په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپل سیمې سلامتی غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي سندرو دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي. چې په خبره ده چې عام خلک مستل کی ټارګټ کی درنته خبردار ده چې پروسه پوری په یو هم د سکیورټی ادارو یا فوجي الکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې پروسه پوری زنده سامنے شوی دی او هغه ټارګټ شوی دی.
زید خان تور پوری کړ ریاستی ادارې نه غوړي په سواد کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سوات خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سوات امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ پنیغه د سوات په حالاتو اثر غورځوي.
او تیر شوی د دې دوه درې میاشتو نه بیا د ټارګټ کلینګ داسې وشوی دی او خصوصا په دې تیر یو میاشت کې او وسره وسره په عام خلکو سپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا پرو آرمی خلک دي او وسره د پاجی هغه پارټیانی چې دا غاده د دې شپږدو یا د طالبانو یا د دغه خلکو خلاف دي په هغه باندې وسره هم اډیټونه کیږي.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سوات د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سوات سړکونه، تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د په خبره دا او د سوات خرابیدونکو امنیت خای چې بعض قوتونه غواړي په سوات کې د بدمنۍ په خوانی حالات بیا پیدا شي.
موجود د دینه چې مالګي ادارې شیر بینک دې پر په بنو روپې پړنو ورکي خو په ځمکې باندې پرې کار کوي. تاسو معلومی کی چاره تاسو چې لږ دوباره دلته کې دي شي دا چې کدي تعمیر کوله او دې ته امن په تمه وي نو بیا به دا څنګه په خپل هم جوړې ده دا سړکونه به جوړ شي او د دې ادارې به جوړ شي دلته په سیول اډمنستریشن چې دا به پال شي او نن د چک پوسټونه چې د سړکونو د لګېدلې دي خلک تګ راتګ نشي کولای. پردي خلک راغلي یا د مقامي خلک شناخت واړي دا به نو په دې په ځای به سیور ادارې وي پولیس به نو زما خیال نه کېږي چې یاره دا دلته چې هغه امنیت قائم شي.
یاد دې وي چې په سوات کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نه مخکې یو شمېر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وې. خلکو ته به په ډاګه د پانسیو په ګډون یو شمېر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته دې د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروسته د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په دې وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات قومي جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
د اسرار عالم مومند رپورټ مو ورته. په پاکستان کې د الف اعلان پر نوم یو څېړنیز ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي د ملک په بیلابیلو سبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی او په خبر پښتونخوا کې ډېر سکولونه له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. رفعت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او سکولونو کې د نورو بنیادي سہولتونو جاج اغستو لپاره د ملک په یو سل شپږ څلوېښت ضلعو کې سروې وشوه چې په کې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسي باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په پنځم نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% د ماشومان د اردو کیسه نشولستلې او 25% د پوره ماشومان د انګریزي جمله نشویلې. 25% د ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پويږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف کوند صبح سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پوري پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږه زور ورکو کچر ته مونږه په مشین فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږه په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږه د ماشوم لرننګ آوټکم ول چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم څه زده کړي هغه ته څه زده کړه ملاو شي. خو په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم
خیبر پختونخوا کې دا وخت هلکانو لپاره د سرکاري پرایمري سکولونو شمیره 1,650 او یو کم 50 تا او د جنکو لپاره 1,550 او یو کم 1.5 سکولونه دي. چپکی د نارینه استادانو شمیره 80,000 او د خزینه استادانو شمیره 3,000 پورې ده. د الف اعلان رپورٹ مطابق د صبح سکولونو کې اوس هم 40,000 پورې استادانو کمې دي. خوبل خوایو کارپو ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمي ایمرجنسي او هر کال تعلیم د پاره د اربون روپو بجټ مختص کول سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
دی ار ریلی انفیشنت چې دی خپل بجټ په صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی. دا د فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دی د مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 ارب روپے ترقیاتی بجٹ الوکیٹ شوی دی او مارچ 2016 کې د 16 ارب روپو کې 8 ارب روپے دی ته ریلیز شوی دی د فائنانس ډپارټمنټ نا او تقریبا 5 ارب روپے دی خرچ کړی دی نه همیشتو کې. نو یو طرف ته خو زمونږ دا حل چې ایمرجنسی لګو کمپینز چلو چې ماشومان دے انرولمنٹ کی او بل طرف تا زمونگ دا حل لے جمونگ آگا پیسے چی دینو ایفیشنٹی نشو استعمال ہو لے.
دا ریپورٹ مطابق ملکن مردان او ہریپور ضلع پا میار کی دا ملک پا اولنے پنزویش خز ضلعوں کی شمار شوی دی، خو کوہستان ضلع پشمیرہ کی دا ٹولو اخیرہ دا. خیبر پختونخوا کی 10% سکولونا دا سکولو بو 20% بجلے 40% تشناب او 20% نزیاد سکولونا دا چار دیوالینا محروم دی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
خیبر پښتونخوا کې د شپې د حکومت لپاره یو نوی تحریک اعلان شوی. د تحریک د بنیاد ایښوونکو وینا ده چې د شپې د حکومت لپاره به مبارزه کوي او په لومړي پړاو کې به د شپې لپاره د پوره او ارزان بجلی غوښتنه کوي. تفصیل د شبر احمد جان په رپورت کې.
دا تحریک حقوق خیبر پختونخوا په نوم شروع شوی. د دغه تحریک مشر ظاهر شاه مشال لیډو ته په پیښور کې یو خبري غونډې ورسته ویل چې حکومتونه او سیاسي ګوندونه د صوبې په حقونو ترلاسه کولو کې ناکام شوي دي او باوجود د دې چې صوبو ته خپلواکي ملو شوې ده او په دې صوبه کې د بجلی اوبو او قدرتي مدنیاتو غټې ذخیرې موجود دي، خپل مرکز د دې صوبې حقونه نه ورکوي او په خاصه توګه بجلی چنن سبا په ټوله صوبه کې ډېر لوی بحران روان دی. نو همدا وجوه چې دوی د دې تحریک ضرورت محسوس کړو.
ضرورت خوشی دی وجہ نے من محسوس کو چې خلق اخری ایکسٹریم ته ورسېدو او د ظلم انتها شروع شوه د بجلی صورت بجلی د مو حق ته چې دا موږ ته نو منل چارجز باندې دا بجلی راغی کله پورې 18 امینمنٹ پاسې نو موږ د آواز نشو شوې بیکاز هر یو شی سنټر سره وو اوس خپل حق وغواړو ان شاء الله او هر حالت کې وغواړو دی وجہ نے ما ټول افیکټر انڈسٹری ڈیٹ دے ما ټول افیکټر نه بندي ما مزدور بے روزگار ناستے ما بچے بے روزگار ناستے او خپل حق ته پرب سمون نو شت شو نو بیا بکل لرو شدی بو
هم دغه تحریک یو بل غړی سمد مرسلین وای چې پښتون قوم ته د 13 په توکال راسه مرکز خپل حقونه نه ور کوي او هم دغه وجره چې پښتون ورست تر وزه ورست پاتې کیږي چې لوجه تر هغری او بے روزګاری هم ډیره شوې ده نو باید خپل حقونه لپاره دا صحیح وخت چې دوی आवाज اوچت کړي
چونکی پښتون قوم پاکستان کې تباہی په لار روان دي زموږ نوجوانان بے روزګار دي معاشی معاشرتی اور ذہنی طور باندې دا قوم تباہ شو سنتونا ختم شو لہذا چرتا ظلم بھی چرتا ناانصافی بھی حال تبیا بغاوت بھی نن سبا دے سائنٹیفک دور کے چرتا انسان پسپوگ میں باندے کور جوڑو لو سوچ کئی چرتا پسپوگ میں باندے کاش کو لو سوچ کئی زمونگا پا زمکا باندے زمکے بنجرے شوے
دا تحریک مشر وینا وا چھ دوی سرا دا سبی ددی حقنون لپارا پا دغ تحریک کی زوانان ہم شامل دی او دوی دا خیبر پختونخوا ټول سیاسی مذہبی گندونو ته هم پا دی تحریک کی دا شامل دو بلنا ورکڑے دا او جات اکلا چلنبی مرحلے کی دوی نا مرکز نا ټول سبی لپارا برابر او ارزان بجلی غواړي او ددی ورست با بیا نور وسالو لپارا حالی زلی کوی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د خبر ایجنسی خلک وایي چې فټا سیکټریټ دی په لوړ کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون فعال کړی او د دې د کیټګری ای حیثیت نور ختموي دوی وایي په زړو روغتونونو کې یا د صحت اسانتیاو کمی دی او باید دغه پریکړه دی واپس واخیستل سی په دې اکله د فرحات شنواری رپورټ اورو
د خیبر جنس اوسیدونکو وایي چې په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روغتون تر اوسه فعال نه کړای شو او اوس حکومت پریکړه کړې چې ماشينري به ترې بیرته وړي او دغه روغتون د کیټګری ای حیثیت به هم ختموي دوی وایي حکومت لا داسې ګام اخیستل نه دی په کار د ځکه چې دلته د مخکنه خلک د صحت د سانتیاو د کمی سره مخامخ دي په دې حق له د خیبر جنس یو تن ذاکر پرې دی مشال ریډیو
جرمنی جوڑ کر خرچے پیسے راولی راولی
خیبر سیمی او بلتن عظمت شاہ اپریدی
دا اسپتال چې جرمنی جوړ کړو مونږ ډیره شکریا ادا کوو او چې دا جوړ کړو نو اوس یې ختمای سره افغانستان خلکو ته هم پایدار او مونږ خلکو ته هم پایدار
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د جرمنی په مرسته جوړ شوی کیټګری ای روختون د حیثیت د ختمولو په لړ کې مو چې کله د فاټا د صحت محکمې ډیپټی ډایرکټر فضل مولا سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې تر اوسه دوی په دې حق لا څه حتمی پریکړه نه ده کړې او د فاټا د صحت محکمه هڅه کوي چې دې ته عمل ورکړي او فعال یې کړي
تاسو د فرحات شنواری رپورت واوریدئ یا اوس هم ځو واشنگتن ته را سره د ټلیفون په لاین باندې د ډیوه رادیو همکار بختور شاه دی بختور شاه به راته وایي چې نن په ډیوه رادیو کې د دوی کمی خبرې او کم رپورټونه لري بختور شاه تاسو ته هرکلی کوم مهرباني وکړئ کاوریدونکو سره خپل د ایجنډا شریک کړئ
ډیر مننه عبدالحی کاکړ صاحب اوریدونکو ته سلامونه وایو او د وایس اف امریکا ډیو رادیو نننۍ خبرونو لنډشان تفصیل به ورته وایو رپورت لرو چې د ایران سفیر مهدی هنر دوست وای چابهار بندر د گوادر مقابله کې نه دی او د طالبانو وجل شوی مشر ایران ته نو اوریدلې خو د وجل شوی طالب مشر ملا پاسپورت خای چې
ایران نه ټول چلويش سیکنډ را سره دی کله چې لنډشان ورته سچ بیا د خبرونو منستو
د دې باندې رپورت لرو بیا د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وايي پاسپورتونو ته به شناختی کارتونو ته به بیا کتنه کیږي په دې باندې هم رپورت لرو چې آیا د خیبر پښتونخوا هسپتالونو کې ډاکټران په شخصي توګه مریضان کتای شي او کنه او د ډیور ریډیو فیسبوک ته هم کتل مهیروي چې نن به پکې په پیښور کې د وجل شوی خواجه سرا علی شاه په اړه باندې یو ویډیو ګورئ. د دې ترڅنګ پریس کانفرنس کې به طالبان د وجل شوی مشر ملا منصور د وجنې وروسته د پاکستان، افغانستان او امریکې په اړه څېړونکو نظر اوري.
ډیره مننه بختور شاه، ښه وخت او ښه خبرونه درته غواړو. د خدای په امان. او هم پنځنیمه بجې سویس را لمومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان قبایلی سیمو استازی وایي چې ډېر زر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل کړی شي. له خبر ایجنسۍ قبایلی سیمې څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړی حاجي شاجي ګل نن مشال ډوته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکتې ایجنډا جوړه کړې چې پاکستان حکومت ته غوښتل پکې شوي چې د فاټا ولس دې خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان سپریم کورټ د کار دایره دې تر قبایلی سیمو وغځول شي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیڅ چاجون خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. له حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژلي دي. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې نرخزیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیرالله پروس خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی نن په یوه خپره شوې بیان کې ویلي چې حکومت به دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر کړی. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډۍ کېښودله چې د هیروشیما د وژل شو په یاد کې به د شمه پرې بلیږي. نوموړي پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د دې مسؤلیت احساس کړی چې څنګه به دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د وو ستر اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترګري پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کینیډا، جرمني، جاپان، اټلي او برتانیا مشرانو نن په جاپان کې د جی اوو له غونډې وروسته په یوه پریکړه لیک ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د اروپي خوګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي.
اسرار لمومندو چې د خبرونو لنډیز واورول او سمرابې کرم خان د پاکستان د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ورسپانه خپل درې کلی کې په خیبر پښتونخوا کې د یو مخنث علی شاه وژنه یو المیه ده چې غندنه یې کافي نه ده. ادارې په وینا چې نرخزیان یا مخنثان په پاکستان کې د ټولو کمزوري خلک دي او اعلی چارواکو لخوا د دوی او د دوی د حقونو حفاظت خواهش کله نه دی شوی. ادارې زیاتوي علی شاه د هسپتال د عملې غفلت له وجې مړه شوی. د هسپتال تعصب لرونکي عملې دا خبره کوله چې خزینه واډ کې داخله کړی او کنارینه. په دې بحث کې د نوموړي د زخمونو نوینه روانه وه چې شپږ ډزې لګېدلې وه. ادارې لیکي د سپریم کورټ د حکم باوجود پاکستان کې د مخنثانو حقونو ته لکه سکتنه نه کیږي. کال 2012 کې دوی ته د شناختي کارت جوړولو ورکړې شوی وو او په تیرو کلونو کې دوی په ټول ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه. خو اوس هم په ټولنه کې یو باوقاره ژوند تیرولو لپاره د دوی جدوجهد روان دي. ادارې مخکلي کې ټولنه کې رد کېدونه پس اوس دوی په نخښه کېږي. ریاست له یو مثال قائمول پکار دي چې د علي شاه وجونکو ته سزا ورکړي او مخنثانو او د دوی د حقونو ادارو ته دي مکمل مرسته ورکړي شي. ادارې اخیری کلی کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د کار کولو لپاره عمله په هسپتال کې وساتي. په هسپتالونو کې امتیازي رویه لرونکو لپاره ځای نه دی پکار. غویره د خپل سوګن جاج خصل پکار دی. د مخنثانو لپاره د غیر انساني سلوک احساس هغه وخت وشو چې کله د دوی یو تن په ټولنیز رسنو کې وویل چې مونږ ټول وژنې. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي المیه دا ده چې د ښځې او د سړي د صنف نه جدا ده. د صنف د سپریم کورټ احکاماتو په رڼا کې دریم جنس تسلیمول څه چې موږ دوی انسانان نه ګڼو. ادارې په وینا د علي شاه مرګ ټولنه، قانون، عدالت او حکومت نه سوال کوي چې چاته د دې جهان پیدا کوونکي د یو انسان حق ورکړی دی هغه سره د دې سلوک ذمہواري په چا ده او د دې نه انصافي مخنیوي لپاره به څوک مخې ته راځي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان د شناختي کارډونو کمی ادارې ته حکم ورکړی دی چې په ټول ملک کې د 13 کروڑ خلکو د شناختي کارډونو بیا تصدیق لپاره په 8 سلوه کینټو کې دننه یو پلان دی جوړ کړي او د دې سره سره یې حکم ورکړی چې د غیر ملکیانو کاغذونه او شناخت کارډونه دې هم منسوخ کړی شي. د ادارې په وینا چې په بلوچستان کې امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د وژنې وروسته د انکشاف چې نوموړي د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورټ او شناختي کارډ جوړ کړی وو د پاکستان د سلامتۍ په حواله یو شمېر پوښتنې پیدا کړې دي. اداره خیری کې لیکي د داسې عمل نه په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامیږي باید چې د داخله وزیر په حکم په فوري توګه عمل وکړی شي، او که څه هم دا کار دومره سر نشي کېدی او ډېر مشکل پکې وي، خو باید چې نادره دې لړکې کوټلې ګامونه پورته کړي او د پاسپورټونو او شناختي کارډونو کره کتنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د بیا بیا ژمنو باوجود وسلوال طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په شینولو کې ناکامه شوي دي. په بلوچستان کې طالبان د مشر ملا منصور په ډرون برید کې وژنه امریکایي تګلارې کې د بدلون څرګندونه کوي. بلخو فارن پالیسي مجله لیکي ممکنه ده د مولوي هیبت الله په مشرۍ د افغان طالبانو جوړ جلا شوې ډله بیا یو ځای شي، خو د سولې خبرې به نورې هم وځنډي شي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات منور شاه وړاندې کوي.
د هافینګټن پوسټ ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستان په وار وار په سلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې چې وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته کینوي، خو داسې ښکاري چې نه یوازې دغه ژمنه پوره کولو کې ناکامه ده، بلکې د افغان طالبانو مشرتابه ته هم ځنې پاکستانی ادارې یا افراد په دغه هیواد کې پناه ورکوي. په دې ورستیو کې په بلوچستان کې په ډرون برید کې د طالبانو د مشر ملا منصور وجل کې د سرګندوي چې د طالبانو مشرتابه په دغه هیواد کې آزاد ګرځي. ورسپانه لیکي چې امریکا او افغانستان د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغان طالبانو مشرتابه دی یا خبرو ته کینوي او یا دې پر خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان لا هم د لړکې اقدامات نه دي کړي. دغه وجه ده چې په بلوچستان کې د دې ورستي ډرون برید خلاف پاکستان احتجاج وکړو. امریکا په ډاګه ویل چې د پاکستان د خپلواکۍ احترام کوي، خو په افغان او امریکایي ځواکونو د برید کوونکو وسلوالو خلاف به ډرون بریدونه جاری وي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي افغان طالبانو د ملا منصور د وجل کېدو نه پاس په سمدستي ډول مولوي هیبت الله خپل نوې مشر وټاکه. نوموړی د طالبانو په مشرتابه کې شامل وو، خو زیاتره یې په عدالتي برخه کې کار کړی دی او د جنگ تجربه یې د نشټ برابر ده. د افغان طالبانو د نوي مشر جوړېدو لپاره اول د سراج الدین حقانی او بولا یعقوب نمونه مخې ته راتلل، خو څېړونکي وایي کېدای شي چې په دغه نمونه باندې ټول طالبان نه متفق کېدل، نو ځکه یې د مولوي هیبت الله انتخاب کړی وي. مجله لیکي ممکن ده چې د نوموړي په مشرتابه کې د طالبانو نه جدا شوې ډله هم بیا د دوی سره ملګري شي. دا راز په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د طالبانو د کمانډرانو د ملګري کېدلو مخنیوي هم امکان لري، خو سیړونکو په دې نظر دي چې په موجوده حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې لا نورې ګران شوې، ځکه چې د مولوي هیبت الله د مشرتابه آغاز په کابل کې د ځانمرګي برید نه وشه، او اندېښنه ده چې په دغه هیواد کې به تشدد لا نور سی واشي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
تړون
په پاوکم پینزو بجو.
په نړۍ کې په تیر دوه کلونو کې په کې شاوخوا زر کسان پر روغتیا مرکزونو په حملو کې وژل شوي دي. له دغو کسانو څخه 40% د شام دي. دا خبرې د روغتیا نړیوالې ادارې د پنځمې په ورځ پر دې موضوع په خپل لومړي رپورټ کې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ملالی بشیر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو ادارې 504 نوې حملې ثبت کړې چې له عملی په 19 هیوادونو کې 959 کسان وژل شوي او 1516 ټپیان شوي دي. دا پیښې د 2014 کال د جنوري میاشتې څخه د 2015 کال د ډسمبر میاشتې پورې رامنځته شوي. د روغتیا نړیوالې ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې پر روغتیايي مرکزونو په حملو کې شاوخوا زر کسان وژل شوي او له دغو کسانو څخه 40% له سوریې څخه وو. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې جګړه روانه ده او پر روغتیايي مرکزونو تر ټولو زیاتې حملې په دغه هیواد کې پر روغتونو، امبولانسونو، ناروغانو او روغتیايي عملې شوي. له دغو پیښو سره په تړاو له سوریې وروسته د فلسطین، غزه او لویدیځ تړانګه، عراق، پاکستان او لیبیا نومونه اخیستل شوي. د دغو حملو په پایله کې 325 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 25% حملې قصدي ګڼل کېږي او ډیری حملو د خلکو پر روغتیایي خدماتو منفي اغیز کړی. په دغو تلفاتو کې تیر کال د افغانستان په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې له امله د 24 وژل شوي او 10 ټپیانو شمیر هم شامل دی. د امریکا د پوځ د یو راپور له مخې دغه پیښه جنګي جنایت نه ده پیژندل شوې او په غلطي کې رامنځته شوې وه. خو بې پولي ډاکټرانو د دې پیښې په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. د روغتیا نړیواله اداره وایي 53% حملې د حکومتونو لخوا سوي، 10% د وسلوالو ډلو لخوا او 12% د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين نشوند سره نست ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اند امید نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ووري او سم د سولې پاړه د افغانستان د سولې پاړه د افغانستان د سولې علي شوروي د سولې شپږم څلور اړخیز غونډه ممکن ده په قطر یا ترکمنستان کې جوړ شي خو د شورا مرستیال عبد الخبیر اوچکونه د جمعې پر ورځ له از زادې روډي چې د مشال ریډیو افغان څنګه د سره په خبرو کې د دې ناستې د دقیقې نیټې پاړه څو نوول په هم دیال کې یو شمېر افغان سیاسي کتونکو وایي دا ډول ناستې چې په هر هیواد کې تر سره کیږي کولای شي د سولې پروسه ګړندې کړي په دې اړه د ناجي صافي ریپورت اورو
د افغانستان د سولې عالی شورا وای قطر او ترکمنستان لیوالتیا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ترکمنستان د یو ګاونډي هیواد په توګه او قطر پر طالبانو د خپل نفوذ د لرلو له وجې کولای شي چې د سولې په اړه د شپږمې څلور اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره ښه انتخاب وي خو ښاغلی اوچکون د دې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل
کوم بحثونه چې شیبې دي د سولې په تړاو شپږم ناسته تر سره کیږي اوس مهال داسې اټکل کیږي چې ممکن دا ناسته په قطر یا هم ترکمنستان کې تر سره شي د ځل څه فکر نه کوم چې دا ناسته د اسلام آباد کې جوړه شي
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د قطر امیر شیخ تمیم ال ثانی هم له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او په سیمه کې د غیزو په اړه ټینګار کړی د افغانستان د ملي امنیت شورا هم نږدې درې میاشتې مخکې ویلي چې ترکمنستان انتا د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال د غهواد لیوالتیا خو د لترسو د افغانستان د سولې د مذاکراتو قربتوب وکړي د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان پاکستان امریکا او چین 15 سلور اړخیز غونډې په 1300 میاشتو کې په کابل او اسلام آباد کې تر سره شوې دي ل دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د دې احتمال شته چې شپږم سلور اړخیز غونډه په کابل او یا په اسلام آباد کې تر سره شي خغلی اولسن ویلی راتلونکي سلور اړخیزه غونډه باید په پوره همغږۍ ترسره شي سو د پام وړ نتیجه ترلاسه شي د افغانستان پاکستان چین او امریکا 15 سلور اړخیزه ناسته نږدې 10 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې ترسره شوه خو په همدې حال کې یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي اوس مهال د ډول ناسته چې په هر هیواد کې ترسره کیږي نشي کولای چې د سولې پروسه ګړندۍ کړي افغان سیاسي کارپوه احمد سیدی په دې اړه وویل
تر اوسه د طالبانو لیدرشپ خپل سیاست مفصل اعلان نه دی کړی تر اوسه د هغه شناخت د طالبانو روابط کې دومره مکمل نه دي سوې درسته چې ترکمنستان په خطر کې مذاکرات وشي اما نتایج مطلوب چی د صلح مدوري ده زما په باور دې شرایطو کې غیر ممکن ده
خغلی سیدی ول لدې سره نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار راوړي سو د هیواد اړشي چې د افغانستان د سولې لو پروسی سره صادقانه مرسته وکړي خو لدې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي له پاکستان څخه دا تمه نه لري چې طالبان دې د خبرو میز ته کینوي بلکې یاد هیواد باید د سلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر بنسټ د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي
دا ونه چې سپی دا امریکا
فارن پالیسی مجلې د افغان طالبانو او ایران ترمنځ د داعش پر ضد په ګډه کار کولو په اړه یو ځانګړی ریپورت خپور کړی دی. مجله وایي د دواړو غاړو یو بل ته نږدېوالی اندازه له دې لګیل کېدای سي چې په امریکایي ډرون برید کې د خالف ورځ وژل شوی ملا اختر محمد منصور په داسې حال کې په نشه سو چې نوړی له ایرانه ستنېدلی. ریپورت تفصیل په دلته اورو. د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي ایران یو وخت طالبان د ځان لپاره مخامخ خطر بللی، خو اوس فکر کوي چې د داعش په مقابله کې طالبان ورته دومره لوی خطر نه دی. امریکایي چارواکي وایي د یو اندازې لمخې داعش په افغانستان کې شاوخوا 3000 جګړه مار لري. فارن پالیسی زیاتوي ایران غواړي طالبان د داعش د پراخېدو او له هغو سره د طالب جنګیالیو د ملګري کېدو مخه ونیسي. مجله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي فرانس میشل ملبن لخلوای ایران له داعش د خپل سرحدونو د خوندي کولو په برخه کې د حایل سیمې د رامنځته کولو لپاره له بیلو بیلو ډلو جنگسالارانو او طالبانو سره کار کوي. شغلی ملبن چې له ایرانی چارواکو سره زیاتې لیدنې کوي وایي تهران داعش د خپل تاریخي سیال هیواد سعودي عرب وسواله ډله ګڼي. د دې په وینا کې پر مشرقي سرحد داعش پیاوړی سو، نو تهران فکر کوي چې دا داسې ده لکه چې سعودي عرب یې پر ضد دوم جنگي محاذ خلاص کړی وي. د ایران او طالبانو نزدېکت په اړه فارن پالیسی د امریکا له استخباراتي چارواکو سره خبري کړي، خو هغو له څه ویلو انکار کړی. البته یو غربي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې تهران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکړي دي. واشنگټن هم د تهران په شان غواړي د داعش پر ضد جګړه وسی، خو ویره لري حسینه د ایران له لوري طالبانو ته ورکړل شوې پیسې او وسله په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو د وژلو لپاره استعمال شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان جان کربی وایي ایران په کار ده له افغان حکومت سره مخامخ مرسته وکړي. د پوینا هیڅ یو هیواد باید د طالبانو مادي مرسته ونه کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غدا جدوجات خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زایا کولی.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
په پاکستان کې د سیاسي چارو څارونکو او د عوامي نشل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي د افغان کډوالو په اړه د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز پوکټي خبري په پاکستان کې افغان کډوالو له خطر سره مخامخ کوي. د پاکستان د بلوچستان کورنی چارو وزیر ویلي وو چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو باید ژر سرپراز بوکټي خپل خبر اخیسته او بخښنه غوښته. ویلې دي چې د ډېر احساساتي سوزکه داسې خبرې وکړي. سرپراز بوکټي ویلې دا خبرې بیرته واخیسته. د پښتنه ملالی بشیر له بشرا ګوهر سره د دغه مرکه په سر کې کړي. راځي چې ورته غوښته
ګورې. دا څل دی چې د بلوچستان یو ځموار منیسټر چې دا یو خبره وکړي د افغان ریفیوجی حوالے سره، نو هغه د هغه سیکیورټی اون ات ریسک کوي. او زما خو الریډی چې څنګه دا خبر هغه وکړه، نو ما د دې غیر ذمہ دارانه چې کوم دا سټیټمنټ وو ما کنډیم کړی دی او زه اوس هم کنډیم کوم. او په دې باندې چې پرشر بیا راغی د خلکو، نو واپس یې په یو ټی وی پروګرام کې معافی غوښتې ده او ویلي دي چې زه جذباتي شوم. خو یو ذمہ دار منسٹر نه دا سوکتا ما نکی چا به جذباتی سٹیٹمنٹ ورکی. او زما په نظر کې دا یو ډیر غلط سٹیٹمنٹ یې ورکړی دی او خپل غلطیانې پټولو لپاره، ځکه چې مولا منصور الته کې بلوچستان کې کلاو ګرځېده او هغه پر ډرون کې مړ کړی دی. نو د هغې نه توجه لرکولو دپاره هغه افغان ریفیوجیز حوالې سره دا خبره کړې ده. او زما په نظر کې دا د ریفیوجیز هم ات ریسک کوي داسې خبرې چې او ذمهدار منسټر وکړي. د دې نه هغه ریفیوجیز کمزوري دي او دا وینا دا همیشه کېږي دا سکیپ کوکینګ دی چې کله دی نه غلطیانې خپلې پټوي یا ڈسٹریکشن کوي ځکه چې پاسپورٹ ورکړی شوی و آئیډینټیټی کارڈز یو دہشت گرد ته ورکړی شوی و نو هغه غلطیانې پټولو دپاره زور د کمزورې باندې شروع کی او افغان ریفیوجیز دي ټولو ته پته چې هغه د ټول نه کمزوري دي او هر افغان ریفیوجی چې کوم دلته اوسي یا په ناظرین دلته دي هغه دہشت گرد ویل هغه حوالے سره یا هغه چې په دہشت گردی کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده. نو زه غنده نه کوم ډېر په سخت
تاسو ول له افغان کډوالو څخه د قرباني ګډوري جوړیږي پراتلونکي کې د دې کار د مخنیوي لپاره باید څه وسی
کورای تاسو وخت راغلی دی چې پاکستان بخپل کور صفاکی او سمایبا او دا په دې ایموشنل سټیټمنټس باندې ولاسیز نکېږي او دا چې څومره دې دا سي ایرریسپانسیبل یا جذباتي چې کوم هغه ورته جذباتي وایي زه ورته ایرریسپانسیبل وایم دا سټیټمنټ چې یو ذمہدار منسټر ورکوي نو د دې نقصان ډېر دی او افغانستان سره چې کوم ټرسټ بلډینګ ریلیشن شپ په کار دی او ټرسټ بلډینګ په کار دی نو دا سټیټمنټ چې کوم دی نو هغه ټرسټ بلډینګ هم پروسس کمزورې کوي. نو زه خو دا وایم چې دواړو طرف ته په کار دی چې یو بل سره کینی او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي چې دا سټیټمنټ راځي د زموږ په خیال دا به موږ ته نورې لارې سختي او خلکو ته به لارې سختي څه مسلې مسایل دي هغه حل کړي خو دې وخت کې چې دا کومه مسله روانه ده نو خپل پاکستان د دننه ده او د هغې حل هم دا دی چې موږ خپل او پالیسیانې وګورو دا نه چې بل ته ګوتې وچاتي کړو.
آیا په کار نه چې طالب مشران باید له پاکستانه وایستل سي د دې پر ځای چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کیږي؟
لکه مسلې نه اټینشن اخوا کول د پاره خبره کړی ډیره غلطه خبره ده ځکه چې دی وخت مسله چې کومه ده هغه دغه ده چې دهشتګرد کې خاو بد نشته ده ټول دهشتګردي دهشتګردان او دهشتګرد استعمالولو ته په خود لن دي پکار او موږ دې تشویش لرو چې دهشتګرد دلته کې دهشتګرد لیډران دلته کې کولاو ګرځي یا میټینګز کوي نو هغه خلاف کاروایی پکار ده او دا کوم به نېشنل اکشن پلان کې خبره شوې ده چې د شهګرد خو بد نه دي او د دې خلاف کاروایی کیږي په کار دي چې کاروایی وشي د شهګرد خلاف دي کاروایی وشي د افغان کډوال خلاف خبرې کول ډیر شرمناکه خبره ده ځکه چې خلکو ته چې دا خبره وشي چې دا ټوله غلطي ده کې دا نو چرته دا نه چې خلک یې خلاف صفاتي د شهګرد او د شهګرد خلاف کاروایی په کار ده یا افغان کډوالو خلاف.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیږي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو او نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون حمله کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د مړینې پس حالاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانې کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خبره د هغه د وژنې حکم یې ځکه ورکړ چې مولا منصور د سولې خبرې ردولې او په افغانستان کې د امریکایي هدفونو خلاف د بریدونو اراده یې لرله. ورسپانې په مقاله کې د ډرون پس حالات څېړلې وایي چې کېدای سي له دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خرابې سي. بلخوا د د طالبان لپاره څه معنی لري؟ تفصیل له ملي حمیر صادور.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور نه امریکایانو او افغان وګړو تمه لرله چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به له افغان حکومت سره د شخړې د سیاسي حل په مقصد په مذاکراتو رضا کړي شي، خو ملا منصور د سولې خبرې پر دولو سره د افغانانو او امریکایانو خلاف بریدونه زیات کړل. رسپانه لیکي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملا اختر منصور د وژلو لپاره په بلوچستان صوبه کې د ډرون حملې حکم ورکړ، یو شمېر پوښتنې راپورته کوي. آیا نوموړی په افغانستان کې د امریکا مشن د پراخولو اراده لري که څنګه؟ آیا دوی باوري کول غواړي چې القاعده واپس مضبوط نشي که څنګه؟ په افغانستان کې د امریکا ماموریت اوس د افغان ځواکونو تربیت او سلا مشورې باندې متمرکز دی. دا وخت په افغانستان کې 10,000 امریکایي سرتیري موجود دي او د پلان سره سم د روان کال تر اخیره به دغه شمېر 5,500 ته راټیټ کړل شي. ډېر امریکایي کمانډران دغه شمېر د کمېدو په حق کې نه دي. رسپانه د رپورټونو په حواله لیکي چې ملا منصور تر وژل کېدو مخکې له ایران نه د علاج پس پاکستان ته روان وو. یو کارپو ټایمز رسپانه ته ویلي چې ایران له 100 کلونو راهیسې په پټه د طالبانو مرسته کوي. رسپانه لیکي د ملا منصور تر مړینې پس دا یقیني ښکاري چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات چې له اول نه په نازک پړاو کې ول نور خراب شي. د شورو په ورځ طالبانو مولوي هیبت الله اخونزاده خپل نوی مشر ټاکلو چې مخکې د ملا اختر منصور مرستیال وو. رسپانه امکان سرګندوي له دې سره دا کېدی شي چې د طالبانو مشران د ګواښ په محسوسولو سره سولې ته غاړه کېږدي. بیا دا هم کېدی شي چې د طالبانو په ډله کې دننه د تقسیم رامنځته کېدو باوجود دوی خپل جارحانه عمل جاري وساتي. درېیم امکان دا کېدی شي چې جنګیالي په اسلامي دولت وسلواله ډله ورګډ شي. رسپانه په خبره سیړنې ښایي چې په هر قسم حالت کې د وسلوالو مشرانو وژنه د تشدد ختمېدو په معنا نه ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرنی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ری او سم خبرونه پای ته رسیږي. په ورستي شیبو کې به احمد شاه اعظمی د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان قبایلی سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا وسنۍ حیثیت بدل کړل شي. د خیبر ایجنسی قبایلی سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاجی ګل نن مشال راډیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړه کړې چې له وفاقي حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولست خپلواکه جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول شي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. له حکومتي شمېرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبا کې نرښځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی نن په یو خبر رسوي بیان کې ویلي چې حکومت په دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نو موړی د امریکا لمړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لمړی اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډې کښېښودل چې د هیروشیما د وژل سو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د دې مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به د دا ډول پیښو مخنیوی کوي. او د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کاناډا، جرمني، جاپان، اټلي او برېټانیا مشرانو نن په جاپان کې د جی او له غونډې وروسته په یو پریکړه لیک ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د وتپیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي.
او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي.
احمد چازمی و چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. دا د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو د وروستۍ خبرې ګړې وروستۍ خبرونه وو. اوس هم تاسو کولای شئ چې همدغه خبرونه او خپرونې د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واوري، او نه یوازې واوري بلکې تاسو دغه رپورټونه په لیکلې بڼه لوستلی هم سي او تصویرونه هلته موجود دي. او د دې تر څنګ تاسو که فیسبوک ته لاسرسی لري نو فیسبوک باندې هم تاسو مشال ریډیو دغه ټول رپورټونه لوستلی، لیدلی او ویډیوګانې هم کتلی سي. اوس به هم تاسو ته خدای پاماني ویایو. په همدې څپو تاسو ډیوه راډیو اورېدلی سي. عبدالله کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو